سهار مو په خیر اغلی او شاغلیو شراغلاست مومی منشی به اوس یو بیان ووی وکړي. سهار مو په خیر. تیره میاشت د ناتو غړو هیوادونو مشرانو دا پریکړه وکړه چې خپل هڅې د تروریزم په وړاندې د جنگ په اکړه لاله لوړې کې او د امنیت لګښتونو په اکله یا د بار په اکله فکر وکړي. همدارنګه نن د سبا به د دفاع وزیران په دې هکله خپل پریکړې ورکړې. څو ورځې وړاندې موږ یوه تاریخي لاسته راوړنه ولمانځله. د ناتو څلورو جګړه ییزو څوملتیزو ډلو په بالتیک هیوادو کې او پولند کې په پوره توګه ځای پر ځای شول. د یو شونې تیرې په وړاندې یو موټی شول. تیره هفته ما لاتویا او لیتوانیا ولیدله او هلته مې د کاناډا پوځونه د لومړي ځل لپاره ولیدل په لسو کلونو کې. دا په عمل کې د اتلانتیک د دوو خواوو یووالی ښیي. اروپایان د شمالي امریکا وګړي په یو لاس زموږ د ګډ امنیت لپاره کار کوي. موږ همدارنګه په توره بیره کې په سیمه کې د خپل شتون په غښتلواله کې پرمختګ کړی دی. همدارنګه زموږ د څوملتیزې ځواکې یو عنصر په رومانیا کې ورګډ کړی دی. خو د دې دپاره چې خپل هیوادونه مسؤول وساتو موږ ته په کار ده چې د خپل دفاعي لګښت پر زیاتوالی او پر منصفانه ویش د اتحادیې په خواوشاو کې کار وکړو. موږ یو سم استقامت ته خپل خوځښت پیل کړی دی او نن زه کولای سم د زیات پرمختګ اعلان وکړم. زه کولای سم چې د 2014 کال لپاره زموږ د آخري دفاعي لګښت ادا دوامدارنګه اټکلی عادت تاسو ته ستاسو شریک کړم. د کلونو کلونو پر شاتګ یا پاتې دنې پرستی په وروسته په 2015 کال کې موږ په ټول اروپا کې او کاناډا کې د خپل مدیدونو په دفاعي لګښتن کې زیاتوالی ولیدی چې په 2016 کال کې دغه زیاتوالی دوام وکړي او سږ کال موږ د یو لا زیات کلنی رښتینی زیاتوالی وړاندوینه کولای شو چې د 4.3% کې دی. دا د درو پرله پسې کلونو کې د دفاعي لګښت زیاتوالی دی. دا په دې معنا چې په دې وروستیو دریو کلو کې اروپایي اتحادیه، کاناډا په متحده د شپږ 4 میلیارد امریکي ډالر مصرف کړی دی. معنا دا چې موږ په رښتیا هم مخ په پورته د یو پاملرنې وړ لږ خوځښت کړی دی او موږ هوډمن یو چې په همدې ډول یې وساتو. 25 متحده هیوادونه په پلان کې لري چې خپل دفاعي لګښتونه په واقعي توګه 6 کال زیات کړي. تیر کال 50 غړي متحده هیوادونه د ناټو ټاکلي موخه چې 2% په دفاعي چارو کې وه د ناخالص عاید هغه ورزیاته کړله. سږ کال موږ انتظار لرو چې رومانیا هم د هغوی سره یو ځای شي او په 2013 کال کې به لیتوانیا او لاتویا همدارنګه ورسره یو ځای شي. د متحدینو ملي پلانونه به دا ډاډ حاصل کړي چې موږ دا خوځښت ساتو. پر ملي پلانونو د لومړي راپورونو په دسمبر کې به وي او په فبرورۍ کې به د دفاع د وزیرانو لخوا بیا کتنه پر وشي. د دغو چې پر نغدو پیسو ماموریتونه وایي معلومات به وي. سبا زه انتظار لرم چې متحدین به د توانایي په اهدافو همکاري همغاړي سي. دا کار به هغې ساحې په ګوته کړي چیرې چې موږ پلان لرو چې په هغه کې ثقیل تجهیزات په هوا کې تیل اخیستنه او د نورو هغو قواوو زیاتول شامل وي. په دا حال کې چې ناټو خپلو توانایو ته شوالی ورکوي دا اړین ده چې د دوګونۍ څخه ډډه وکړو. دا یو علت دی چې ولې ناټو اروپایي اتحادونه له نږدې سره یو ځای کار کوي. سبا به زه یو پرمختیایي رپورټ وړاندې کړم چې د ناتو اروپا پر همکاري د اروپا د زیات اروپا د یو لپړي استازي چې فدریکا موګرین ده کار وکړي. په دې رپورټ راغلي چې زموږ سازمانونه په څه ډول په ګډه سره کار کوي د هغو مسایلو په هکله چې د هایبرید یا مرکبو ګواښونو د ملاتړ په هکله دي. او د دې تر کال تر پایه پورې موږ کوشش کوو چې دغه همکاري لا زیات وي. سبا موږ همدارنګه د ناټو د هغه کار په هکله وغږیږو چې د ترکاري پر وړاندې مبارزه ده. تیره میاشت موږ یو تیاد په وړاندې نړیوالې ټلوالې سره یو ځای دا کارونه یوازې د یووالي یو غښتلي پیغام د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې په هکله ښیي. دا به یو عملي یو همکاري لا هواره کړي. ناټو اوس په یوه توګه د معلوماتو د شریکولو پر ساحه کې مدغم شوې ده او موږ لا وړاندې خپل ملاتړ د الوتنو د زیات وخت د معلوماتو د شریکولو په هکله د زارتي الوتکو په مرسته زیات کړی دی. په عراق کې د ناټو مشر ملکی کس پال سمیت د دې میاشتې په پیل کې خپله دنده را پیل کړله. دی به زموږ هڅې په موخه د عراق د امنیتي نهادونو او د تمریناتو تطبیقاتو پر نظارت پر غاړه واخلي او په دغه ډلې کې به یوه مرکبه ځانګه او ترګري استخباراتي هسته پکې شامل وي چې د تروریزم او جګړې په وړاندې به فعالیت کوي. د ناټو په کار کې به د ترګري په وړاندې مبارزې ډېر ښه پر مخ بوزي چې دا ډېر نوښتونه پکې شامل دي چې د هغه څخه د استخباراتو شریکول د ظرفیتونو جوړول دي او همدارنګه تمرینونه اطلاقات دي. زه همدارنګه ډېر خوښ یم چې تاسو ته ووایم چې ما دا اوس روز ګوتم لري چې زما معاون دی په دغه د دغه اتحادیې د همغاړي کولو په لوړه چاته وم. موږ به همدارنګه سبا دا میټینګ د افغانستان په هکله پای ته ورسو چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په هکله د نړیوال تروریزم ته د پټ ځایونو مخنیوی وکړو او که اوس که کوم سوالونه ولرئ پوښتنه وکړئ.
اوس به ستاسو پوښتنې ته زه ځواب ورکړم. په دغه دوام کتار کې مهرباني وکړئ. From the Euro News, the cyber the bridun pa bab ta shit sa wayast ta sang kawala shit sh khpal zand go da bridun sa basat da ga cyber briduna de mi pa miash ki mos ham shahid wo mos da cyber da dafa pa da ga ki khpal karuna زیات کړی دی. موږ هم د ناتو شبکې د سایبر د دفاعي کارونو له نظره پیاوړي کوو. موږ تمرینات کوو او د ټکنالوژي او تر ټولو شو کارونو څخه کار اخلو او ټول غړي په دې کې کار کوي چې څنګه کولای شو د ناتو توان او قابلیتونه دلته پیاوړي کړو. د سایبر بریدونه کېدای شي چې زموږ د منشور پنځم آرټیکل وهڅوي او موږ اوس د هوا امځکه او بو ترڅنګ سایبر هم یو د دفاعي سیمه ګڼل کیږي. د ټول د په ترن کې د غړیتوب د ګټه څخه استازي توپ کوي. په لومړي قطار کې مهرباني وکړئ. تاسو په افغانستان کې د بیامنتی څخه ډیر خبر یاست چې او تا ګوري چې طالبان روز پر روز دلته نور ځایونه تر کنټرول لاندې راولي. د افغانستان په مورد کې ستاسو کارونه څه شي دي؟ موږ که چیرې خپل دفاعي لګښتونه زیاتوو دا هم په دې معنا ده چې موږ په افغانستان کې خپل مرستې هم د کچه هم لوړوو. زموږ عملیات په افغانستان کې محربي عملیات نه دي. موږ د افغانستان د امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ کوو، هغو ته روزنه ورکوو او مرسته ورسره کوو. او په افغانستان کې وضع سخته ده. په سلهاوو تنه ملکي خلک وژل کیږي او دلته موږ کولای شو چې د په افغانستان کې د ناتو د مرستې په دوام باندې ټینګار وکړو او د افغانستان ملي ځواکونو تر اوسه پورې توانېدلي دي چې د طالبانو د بریدونو په وړاندې ځواب ورکړي. موږ به په افغانستان کې خپل موجودیت ته دوام ورکړو او د افغانستان پوځي ځواکونو ته به د تمویل په هکله مرستې ورکوو. زموږ د دفاعي لګښتونو یوه لویه برخه د افغانستان د امنیتي ځواکونو د مرستې لپاره اختصاص شوې ده. تاسې مهرباني وکړئ. د واشنگتن پوسټ څخه مایکل یم. تاسې کولای سئ موږ ته ووایاست چې د دفاعي لګښتونو د زیاتوالي کومه سلنه د امریکې د متحده ایالاتو څخه تاسې هیله لري؟ که چیرې دغسې زیاتوالی وجود ولري، دا هغه څه چې موږ وینو دا دي: کله چې موږ ژمنه وکړه چې دفاعي لګښتونه په زیاتولو کې پیل وکړو په 2015 کال کې، سره دې چې موږ په ډېرو کلونو کې دفاعي لګښتونه کم کړي وو، دا لګښتونه په 2015 کې پیل شول چې کچه زیاته شي. دا د دفاعي پانګوالۍ د ژمنې پلیتوب شي چې ټول هیوادونه به تقریبا 4.3% دفاعي بودجه زیاده کړي. موږ ډېره مهمه ده چې هغه څه باندې چې ژمنه کوو هغه باید پلی کړو. ما په دې ټینګار کړی دی چې اروپایي غړي د دفاعي ډګرونو کې پانګونه وکړي، ځکه هغوی په پریکړې کړې برخه اخیستې وه او هوډ یې کړی وو. موږ د امریکې د پریکړې څخه ښه راغلاست کوو چې وایي په راتلونکي کلونو کې به خپل دفاعي لګښتونه زیات کړي. په دوام قطار کې تاسو کولی شئ موږ ته ووایاست چې د 2019 کال په ترڅ کې دفاعي لګښتونه به په کومو ډګرونو کې ولګول شي؟ د تاسو ګوري چې دلته ډېره موده له لاسه وتلې ده او ډېر دلته دفاعي خلاوې هم پاتې دي. د $64 میلیارد چې به موږ به په 2019 کال کې د دفاعي لګښتونو په اختصاص ورکوو، دا به د تمریناتو د پوځي اتوان مندیو او همدارنګ د زمرد دا پرسونل د معاشونو او د تقاعد په حق له باید په مصرف ورسیږي مر تجهیزاتو کپیبلیټیز یا اتوان مندیو او په افغانستان کې د افغان پوځي د پوځ د مرستې په لاره کې ولګول سي. نو کېدای شي دلته ډېر ډګرونه شته چې دغه شپږ څلوېښت میلیارده ډالره په مصرف ورځي. یعنې موږ له یوې خوا دلته پانګونه کوو پیسې لګو او له بلې خوا غواړو چې خپل توانمندۍ دلته کچه لوړه کړو. موږ غواړو چې دلته خپل کارونه همغږه او پیاوړي کړو. دلته یوه لړۍ شته چې په دغه لړۍ کې موږ هغه ځایو کې چې خلاوې شته دي هغه راوپیژنو، هغه تشخیص کړو او بیا په دغه خلاو کې د خلاو په پرفه کولو کې پانګونه وکړو. موږ د توانمندیو په مخه کې به دغه خلاوې رابرسېره سي او په دغه ډګرونو کې به پانګونه وسي. د سایبر سیکیورټي د امنیت په مرید کې آیا ناتو کولای سي چې د اوکراین څخه د سایبر د بریدونو په وړاندې دفاع وکړي؟ ناتو د سایبر په دفاع په ډګر کې کار کوي. دلته موږ یو امنی وجی صندوق منځته راوړی او د ناتو کارپوهان مرسته کوي د اوکراین سره د سایبر د دفاع په ډګر کې. دا وروستي پیښې د سایبر په ډګر کې ښیي چې د ناتو مرسته د سایبر په ډګر کې د اوکراین سره څومره با ارزښته ده. موږ به دغه کارو ته د اوکراین سره د همکارۍ په چوکاټ کې ادامه ورکړو. زه غواړم چې پخوانۍ پوښتنې ته بیرته مراجعه وکړم چې د ناتو د غړو د دفاعي برخې په هکله به مشخص معلومات تاسو ته سبا ووایم کله چې دفاع وزیران خپلې ژمنې په غونډه کې مطرح کړي. په دریم قطار کې دا په منځ کې تاسو وویل چې د جولای په میاشت کې به د امریکې جمهور رئیس پولند ته سفر وکړي، که په دې مورد کې تاسو موږ ته معلومات راکړئ. زه فکر کوم چې دا امریکا پورې اړه لري چې په پولند کې به دوی څه کارونه ترسره کړي، خو هغه څه چې زه تاسو ته ویلی سم دا دی چې ولسمشر ترامپ به نه یوازې د پولند مشران سره بلکې د ناتو د غړو سره هم وګوري. هغه څه چې دلته مهم دی دا دی چې ناتو د تړون په ختیځ برخه کې خپل شتون ته زیاتوالی ورکړی دی. د ناتو شتون زیات شوی دی او خپل د ناتو هیوادونه هم د تړون په ختیځ کې خپل دوه اړخیزو همکاریو ته زیاتوالی ورکړی دی. دا چې ترامپ په کانګریس کې د دفاعي لګښتونو دپاره 40% وړاندیز کړی دی موږ دې ته ښه راغلاست وایو. دا به د عسکر د سرتیرو د تجهیزاتو د سپلای او ماموریتونو او تمریناتو دپاره ولګول سي. زه تیره هفته لطویا او لطوانیا تللی وم او هلته مو ولیدل چې څنګه زموږ د ناتو د غړي پوځ یو له بله سره په ګډه توګه تمرینات ترسره کوي. موږ به په اروپا کې یو زیرهی لوا هم منځته راوړو چې دلته د امریکې د پوځونو شتون به هم دلته ډیر مطراوي او دا ښکاره کوي چې څنګه ناتو او زموږ اتلانتیک غړی په اروپا کې د دفاعي موخو لپاره خپل شتون په اروپا کې زیاتوي. د افغانستان په مورد کې تاسو کېدای شي د دې تمه ولرئ چې د سرتیرو د شمیر په زیاتوالي کې په افغانستان کې کومه پرېکړه وسي، او دوهمه پوښتنه دا چې تاسو کوم تشویش لرئ د ملکي تلفاتو په هکله په دې هېواد کې په نورو هېوادو کې او په افغانستان کې. اول د افغانستان مورد کې زه به وایم چې موږ هوکړه کړې ده چې په افغانستان کې به زموږ شتون دوام ولري. زموږ پوځي قومندانانو زموږ څخه غوښتنه کړې ده چې خپل د سرتیرو شمیر ته زیاتون ورکړو، او موږ په دې مورد کې خبرې اترې کوو. تر اوسه پورې کومه پرېکړه نه ده کړې. زه اوس نسم کولای چې اوس د سرتیرو د شمیر په باب خبرې وکړم. سبا چې د دفاع وزیران خپلې ژمنې وکړي، نو زه بیا تاسو کولای شم په مشخصه توګه دغه شمیرې درکړم. موږ ستاسو د دوهم سوال په ځواب کې باید ووایم چې موږ تشویش لرو د ملکي تلفاتو په هکله. زموږ کارکوونکي هڅه کوي چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې هم دا ډول په عراق او نور او سوریه کې ملکي تلفات کچه ټیټه سي. موږ په افغانستان کې د ناتو ماموریت لرو، په سوریه او عراق کې ناتو په حربي عملیاتو کې برخه نه لري. موږ په عراق او سوریه کې یوازې په هوایي عملیاتو کې مرسته کوو. ولې زموږ ناتو غړي همیشه په دې هڅه کوي چې د تلفاتو ملکي تلفاتو شمیر راټیټ شي. د اسوسییټډ پریس له خوا په 2003 کال کې ناتو د ایساف څخه ماموریت واخیست، بیا په حربي عملیاتو کې برخه واخیسته، بیا بیرته په اوس بیا لیدل کېږي چې ناتو غواړي په حربي عملیاتو کې برخه واخلي. کېدای شي تاسو په دې مورد کې څه نظر لرئ؟ کوم غوښتنه یا پلان په دې مورد کې چې ناتو په حربي عملیاتو کې په افغانستان کې ګډون وکړي نه ده سوی. موږ په افغانستان کې حربي عملیات درلودل، او دا زموږ تر ټولو لوی عملیات وو. مګر دا چې موږ په 2015 کال کې امنیتي مسؤلیت او دنده افغاني امنیتي ځواکونو ته وسپارله، او خو په افغانستان کې اوس هم امنیت په بشپړه توګه تامین نه دی. خو هغه څه چې تر ټولو مهم دی چې ناتو وکولای سول د افغانستان پوځي ځواکونو ته هغه روزنه ورکړي، هغوی ته توانمندي ورکړي تر څو چې هغوی وکولای شي په خپله پوځي عملیاتونه ترسره کړي. مو غواړو چې هغه ماموریت چې په افغانستان کې لرو هغه تر سره کو څنګه کولای شو چې په افغانستان کې د خاصو عملیاتو سرتیری ته روزنه ورکو چې دوی په افغانستان کې ډیر ماسر او اغیزناک کارونه تر سره کړی دي ولی موږ باید دوی نور هم پیاوړي کو او د دوی د خاصو عملیاتو ظرفیت کچه لوړ کو موږ د افغانستان هوایي قوا سره مرسته کوو چې د طالبان پر ضد مبارزه وکړي.
تاسې کولای سئ ووایاست چې څلور اشاریه درې په دغه هکله موږ ته وضاحت نشته، د دغه لګښت په هکله کولای سئ چې موږ ته موږ څه انتظار لرو چې څومره زیاتوالی به په دغه لګښت کې راسي؟ د ناتو د نورمال او معمولي دفاعي لګښتونو په هکله، او دوی چې باید څومره توانایي کومې توانایي ته به دوی باید، یا د قواو د حفاظت په هکله په کومو برخو کې به دوی دا کار کوي، او کومې پریکړې په دې هکله سوي دي؟ او سبا به موږ څه واورو؟ سبا به موږ واضح او مشخص معلومات او یا عادت خپاره کړو چې هغه ښیي چې څلور اشاره درې یا څلور په کومو برخو کې وي، او کوم متحد هیوادونه به کومه برخه پکښې ونډه ولري. د دولسو میلیاردو یورو په شاوخوا کې کیږي. سبا به ستاسو سره دغه عادت موږ شریک کړو، البته د وزیرانو سره هم درک. دا د دفاعي لګښتونو په هکله کې دي، او دا به په مختلفو ساحو کې لکه په واقعي ساحو کې، په ناخالص عاید په هکله، خو د توانایي په اهدافو کې موخو کې باید ووایم چې دا عادت موږ نه خبر کوو. دا د هغه مشخصو توانایي په هکله دي چې ناتو او چې بیلابیلو غړو هیوادونو ته مشخص سوي دي، او هغه عادت چې دا ښیي چې کوم ډول توانایو ته موږ کوم ډول توانایي موږ په پام کې لرو او پکې پانګونه کوو. البته موږ غواړو چې په ثقیله او زغروالو قواوو کې، او همدارنګه توانمندیو زیاتوالی کې، دفاعي هوایي دفاعي توانایو کې، او د نورو د قواوو د لا چټک خوځښت په هکله پانګونه وکړو. بیا هم ویلی سم چې دا ټول په دې پورې اړه لري چې څومره پانګونه په دې هکله کېږي، څومره تمویلیږي. دا زه د روسیې د آزادې مجلې څخه یم. تاسو ویل چې په لیتوانیا او لاتویا کې قواوې استقرار موندلی دی. د دغو درو استونیا، لیتویا او لاتوینیا په سرحدو کې څومره قواوې دي؟ د زرو سرتیرو پر شاوخوا باندې هلته مستقر دي. جمن څلور زرو پوځونو په شاوخوا کې دي، چې په هغه کې البته دفاعي قواوې دي د دوه اړخیزې امریکا او د متحده خواوو څخه. دا البته دفاعي دي، متناسبې قواوې دي، او د لسګونو زرو روسي قواوو په وړاندې دا ولاړ دي، یعنی دفاعي موخه لري، یو متناسب ځواب دی هغه ته. دوو نورو پوښتنو ته موږ وخت لرو. د مونتینګرو څخه موږ څو اونۍ مخکې د ناتو غړي سولو. تاسو څه انتظار لري د مونتینګرو څخه په دغه غونډه کې؟ لومړی تر ټولو زه تاسو ته ښه راغلاست وایم، چې تاسو زموږ سره یو ځای پر میز د خبرو کې کښېنئ او خپل واقعي ځای په دغه متحده اتحادیه کې ونیسئ. مونتیګرو دغه اتحادیه ته په بېلابېلو لارو کې دوی مرسته کولای سي، او دا به په غرب کې د ټیکاو راوړلو ته نوره مرسته هم وکړي په اروپا کې او په مجموع کې په ناټو کې. او همدارنګه موږ وایو چې دا دې ته هم شرغلات وایو چې مونتینګرو په خپل دفاعي لګښت کې زیاتوالی راوستلی دی او دغه ژمنه یې کړې ده. دا مخکې له هغې نه چې دوی د ناټو سره یو ځوای سو دا ژمنه یې کړې وه. البته یو بل سوال، زما ملګری به زما سوال تاسو ته ترجمه کړي. سوال دا دی چې څرنګه چې افغانستان او د هغوی نړیوال ملګري د سولې په راوړلو کې مرسته کوي، آیا روسان هم په دغه ساحه کې کار کوي؟ لومړی باید درته وایم چې موږ د افغان ائتلافي حکومت سره مرسته کوو او د افغان مسلح قواو سره د هغوی په لاشه توب کې په ظرفیت جوړونه کې مرسته کوو. ما بعضی راپورونه لیدلی دی چې په هغه کې د روسانو او د طالبانو په هکله خبرې سوي، خو دا لامات ته تر اوسه تاییدونه لاسته نه دي راغلي په دې هکله. خو زه یو شی تنها ویلی سم، هغه دا چې زه هره د سولې پروسه باید د افغانانو پر خبرې سره کې سره وي او موږ د هغې ملاتړ کوو او ټولې هلې ځلې باید په دې هکله وي. او د ښاغلي جمهور رئیس غنی څو وخت مخکې یوه دغسې غونډه پیل کړله او دی په دې وتوانېدی چې دغه غونډه او دغه نوښت په خپل تر خپلې ادارې لاندې د دغې معزلې د حلولو لپاره یا پر هغه استقامت باندې رهبري کړي. دا باید تنها او تنها د افغانانو په رهبري سره یوه پروسه وي او باید دوی دې ته لیوال وي چې هر څوک چې په دې هکله لیوال دی چې دغې پروسې ته مرستې وکړي. خو په دوی باید په نظر کې ونیسي چې تنها دا د افغانانو مسله ده او دوی دا باید رهبري په لاس کې ونیسي. مننه ستاسو.